سلامونه وخت غرمه دولس بجې سوی د مشال ریډیو په خبري غړي کې مز عبدالحی کاکړ هرکلای کوم. په خبرونه کې به د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او ایران په اړه رپورټونه واوري او د افغانستان کې د 14 خلکو درکو او سم په سر کې خبرونه درته اسرار لمحمد وړاندې کوي. سری مشر امید مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان حکومت وایي په دې هیواد کې په لکونه ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. د پاکستان حکومت وایي د قبایلي سیمو د بې کوره کړل شوو خلکو د بحالۍ لپاره د فنډونو په برابرولو کار روان دی. او د شلوریزه ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هندوستان ترمنځ مقابله ده. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت شمیري خای په دې هیواد کې شاوخوا 2.4 کروڑ ماشومان له سکولونو بهر دي. دا خبره په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د کارکونکو غیر دولتي ادارې الف اعلان په یو رپورت کې شوې. په سواد کې د ادارې یو چارواکي جواد اقبال نن مشال ریډیو ویل چې په خبر پښتونخوا کې د 2014 کال پر تله 2015 کې له تعلیمه د ماشومانو په بې برخې کېدو کې زیاتوالی راغلی. خبره په قبایلي سیمو کې هم 60% ماشومان سکولونو ته نه ځي چې زیاتره شمیره پکې د جینکو ده.
نو په خیبر پښتونخوا کې دا وخت د سکولونو نه د بهر ماشومانو تعداد تقریبا 3.5 لک 45 زره او 6 اتیا ماشومان. تیر کال چې کوم زمونږ رپورټ راغلی نو په هغې کې د خیبر پښتونخوا کې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې و هغه 40% و، یعنی تقریبا 3.5 لک 50 زره ماشومان د سکولونو نه بهر و، کوم چې اوس 3.5 لک 45 زره دي.
په دې راپور کې ویل شوی د شاوخوا 15.3 کروڑ ماشومانو څخه چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو ترمنځ دي 80% یې له تعلیمه بې برخې دي. د پاکستان حکومت وایي د قبایلي سیمو د بې کوره کړل شوو خلکو د بحالۍ لپاره د فنډونو په برابرولو کار روان دی. د پاکستان سرکاري راډیو وایي پرون د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ اسلام آباد کې غونډه وشوه چې پکې د کډوالو په واپسۍ د ممکنه مالي لګښتونو جاج واخیستل شو. غونډې ته ویل شوي چې له ټولو خواوو سره تر مشورې وروسته پر دې اړه کار روان دی چې د کډوالو د بیا بحالۍ لپاره به څومره وسایل پکار وي. وفاقي وزیر ټولو متعلقه چارواکو ته امر وکړ چې د کډوالو په پسې د ممکنه لګښت په اړه پروسې ته حتمي شکل ورکړي چې دارنګ په مالي کال 2014-15 کې ورله رقم مختص کړل شي. د پوځي عملیاتو له کبله یوازې له شمالي وزیرستان 10 لک خلک په کال 2014 کې بې کوره شوي وو چې ډېری دا مال په بنو کې ژوند کوي. په خبر پښتونخوا کې 2 نور ماشومان پولیو یا ګوزن وهلي چې ورسره په دې صبح کې سږ کال د پولیو کیسونو شمیره 3 ته رسیدلې. د مشال ډو خبریال وایي په پېښور کې د پولیو مرض ښکار شوی ماشوم عمر 21 میاشتې دی چې پرون پکې د پولیو د وایرس تصدیق وشو. همداراز هنګو کې هم یو ماشومه چې عمر یې 9 میاشتې دی ګوزن وهلي. له دې سره سږ کال په پاکستان کې د پولیو وهلو ماشومانو شمیره 15 ته رسیدلې. په مومند ایجنسۍ کې د بجلی ګریډ سټیشن چې ټول ایجنسۍ ته بجلی ورکوي تېره شپه سوځېدلې دی. د بر مومند ایجنسۍ مرسیال پولیټیکل ایجنټ حسیب الرحمان نن مشال ریډیو ته ویل چې په ګریډ سټیشن کې هور د تکنیکي خرابۍ له وجې لګېدلی وو. د مشال ریډیو خبریال وایي د ګریډ سټیشن سوځېدو له وجې د بر مومند ایجنسۍ غلنۍ، خویزو، بایزو، ساپو، پنډیالۍ او نور یو شمېر سیمو ته بجلی بنده شوې. مشال ریډیو ته غوږیستی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل ته ستور یو له درجالي دولتي مډال ورکړ. د افغان ولسمشر د دفتر لخوا پرون په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د جان کیمبل د مخکې په دغه مراسمو کې چې د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو چارواکو د غوس ماموریت یو شمېر چارواکي هم موجود وو پارک کې ترسره شول. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیره شپه په 15:40 لپاسه په 11 بجې رای ورکول پای ته ورسېدل او دا مهال په ګڼ مرکزونو کې د رایو شمیرل پیل شوي. ټاکل شوی وه چې رای ورکول د مازدیګر په 6 بجو تمام شي، خو دا وخت څو ځل وغځول شو چې چارواکي یواځې د خلکو پراخ ګډون بولي. د فروری د 6:20 په دې انتخاباتو کې رای ورکوونکو د ایران د پارلمان او د خبرګانو شورا د استازو لپاره رای ورکړي. ټول په ایران کې 15 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره ګڼل کیږي. په شام کې نن د ښکېلو ډلو ترمنځ اوربند پیل شو. د اوربند په لومړیو ساعتونو کې د لږو سرغړونو راپورونه ورکړل شوي چې له دې سره د ملګرو ملتونو لخوا د سولې خبرو شروع کولو ته هیلې زیاتې شوې دي. ملګرو ملتونو او څارونکي ډله خبر ورکوي چې د شام په لرې لویدیځه سیمه کې وروسته تر دې چې نیمه شپه اوربند پیل شو ډزې اورېدل شوي، خو تر اوربند مخکې د یاغیانو پر مرکزونو د مشته نږدې او په حلب ښار کې تېره ورځ درنه بمباري وشوه. د شام د بشر حقونو د څار د ډلې مشر رامي عبدالرحمن وویل په دمشق او شاوخوا سیمو کې وروسته تر څو کاله د لومړي ځل لپاره آرام آرامي ده. او اخیری خبر د کرکټ، په بنګلادیش کې د 15 هیوادونو ترمنځ د شل اوریزه ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هندوستان ترمنځ مقابله ده. ټاکل شوی د ټورنمنټ دغه څلورم میچ نن په ځایي وخت 9 بجې پیل شي. د پاکستان لوبډلې مشري شاهد خان افریدی او د هند هغې ایم ایس دونی کوي. تر اوسه پورې د پاکستان او هندوستان ترمنځ ټول شپږ شل اوریزه میچونه شوي دي چې پکې هند 15 او پاکستان 1 ګټلې. د اوتدې محل د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومن دا واوریدل. یو تازه خبر وایي چې د افغانستان په کونړ کې 14 سوي چې پکې 11 کسان وژل سوي دي. او بلخوا یو نوی ریپورت وایي په پاکستان کې شاوخوا 2 کروڑ او 40 لکه ماشومان له زده کړو محروم دي، خو وضع تر ټولو زیاته ډېر چیرې خرابه ده.
په پوره ملک کې د ټولو نه زیات د شکولونو چې کوم ماشومان بهر دي، په بلوچستان کې درځم نن بعض زمونږ قبایلي سیمه چې په کلي کې 6 ماشومان دي چې د شکولونو نه بهر دي.
د مومندو د قیمتي کانو مالکان غوښتنه کوي چې د کانو پر غرونو لګول سوي بندیزونه د لری کړل شي.
دینه تقریبا د ورځې 500 لارې کانې وزي او مارکیټ ته ځي. د باندې پولیټیکل انتظامیا 2 لارې 2500 روپۍ ټیکټ اخیستل کیږي. 2 کاله وشو چې دا بند پراته دي.
د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم عملیاتو د دومي مرحله اعلان کړی، خو آیا لومړی پړاو کامیاب و؟
نور وزیرستان چې کوم هلته کې دي د دې بنیادي سهولتونو خیال ده. اوس چې دا خلک مطمئن شي نو اینه بعد دا وینم او دا به زه ومنم چې آپریشن ضرب اعظم کامیاب دی.
یو شمېر نور رپورټونه لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. تر دې لمخه چې د زده کړو د وځي پاړه د پاکستان د یو غیر حکومتي ادارې الف اعلان ریپورت ته لاړ شو، یو ورځو افغانستان ته تازه ریپورت یا تازه خبردار چې د افغانستان په کونړ ولایت کې د اسدآباد کې د والی د ودانی مخې ته 14 سوي چې پکې 11 کسان وژل سوي او یو شمیر ټپیان دي. دا ځانمرګي برید دی. را سره د ټلیفون په لاین خپل همکار روح الله انوري دی. انوري صاحب، تاسو سره کلی کو مهرباني وکړئ که د دې برید په اړه باندې نور جزئیات را سره شریک کړئ. دا کله و، چرته و او څومره کسان پکې وژل سوي او ټپیان دي؟
ډیر بنده، نن سهار 9 بجې چې د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې د والی د ودانۍ خوا کې همدارنګه دلته قومندانۍ نږدې د ورسره د ملي اردو تاسیساتو ځواکونه پراته دي بالکل مخامخ ورسره، او یو پارک دی. دې پارک کې خلک راځي د ولایت مقام کې د چاکاري دلته خپلو ملګرو ته انتظار کوي بیا چې نوونی بالکل د ولایت د ودانۍ او همدارنګه د گورنر هاوس د ودانۍ په مخې ته او د غلطه پارک د مخې ته 14 وشوه چې خلکو چې دا یو ځانمرګ بریدو چارواکي وي چې په نتیجه کې 11 تنه وژل شوي دي. او همدارنګه مونږ چې د شفخانی روغتون د مسؤلینو نه پوښتنه وکړه، 40 تنه زخمیان هلته ورول شوي دي چې د ډاکټر احسان الله فضلي چې د شفخانی رئیس دی هغه وایي چې د یو شمیر زخمیانو حالات نازک دي. په دې کې یو تن قومي مشر چې د دانګام ولسوالۍ دی د ډیورند کرښې سره نږدې ولسوالۍ ده، تېر کال په دغه ځای کې جنګونه شوي دي د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ. نو په دې کې قومي مشر چې وو حاجي خان جان هغه هم وژل شوی په دې برید کې سره د نورو څو ملګرو. او تر اوسه چې کوم معلومات دي هغه 11 تنه په دې برید کې وژل شوي او 40 ټپیان دي.
او دغه وژل سو دا معلومه سوي چې په دې کې څوک حکومتي چارواکي یا څوک امنیتي ځواکونو لخوا ځخه څوک پکې وژل سوي؟
نه تر اوسه چې کوم معلومات مونږ اخیستي دي او مونږ زخمیان ولیدل په دې کې زخمیانو کې او په مرو کې دولتي څوک نه و خو دغه قومي مشر چې و حاجي خان جان دوی تیر کال په دانګام کې پاڅون کړی د طالبانو په ضد باندې او تقریبا ډېر وخت جنګونه و دوی په جنګ کې ښکېل طالبانو سره نو دغه سړی پکې وژل شوی او د کونړ د والي په وینا چې د ځانمرګي هدف همدغه سړی و.
ډېره مننه انوري صاحب شرواز ښه وخت ورته غواړو. خدای په امان.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د فعالې بغیر حکومتي ادارې الفلان تازه ریپورت وایي په دې هیواد کې 2.4 کروڑ ماشومان له زده کړو محروم دي. په ریپورت کې راغلي په دې کې تر ټولو زیات په بلوچستان او په دوم نمبر په قبایلي سیمو کې له تعلیمه محروم دي. په دې اړه اسرار عالم مومند د الف اعلان له یو چارواکي جواد اقبال سره مرکه کړې ده او له هغې په سر کې د ریپورت د جزئیاتو په اړه پوښتنه کړې ده.
زستا سو توجه یو ډیر اهم خبرې تر وړل غواړم چې دا وخت په پاکستان کې چې کم ماشومان دي چې د چا عمرونه له 15 د 14 کالو په عمر کې دي د هغه تعداد تقریبا 15 کروڑ او 10 لک دي. په دې 15 کروڑ او 10 لک ماشومان کې د سکولونو چې کم ماشومان بهر دي دا هغه تعداد 2 کروڑ او 20 لک دي. دا فګر خپل بلیغ الرحمن صاحب هم کوټ کړی دی او دا زمونږ فګر دی چې کم زمونږ نوی ریپورت دی. کفرس کا منګه راشو خیبر پختونخوا ته نو په خیبر پختونخوا کې دا وخت د سکولونو نه د بهر ماشومان تعداد تقریبا 6% دی. د دې 2 کروڑ او 30 لک ماشومان چې د کمی تعداد راځي تقریبا 30 لک 45000 او 6% ماشومان حساب کې تاسو ته وجوه یو بل خبرې تر وړل غواړم چې نن په میډیا باندې ډېر چې کوم سیاسي همکاران دی هغه دا خبره کوي چې د خیبر پختونخوا تعلیمي صورتحال د نورو صوبو نه ښه دی. نو زه دا تاسو د پروګرام په حیثیت باندې ویل غواړم چې تیر کال چې کوم زمونږ راپورټ راغلی نو په هغه کې د خیبر پختونخوا کې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې هغه 40% و یعنی تقریبا 3,50,000 ماشومان د سکولونو نه بهر و کم چې اوس 3,50,000 دي. مطلب دا دی چې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې دی په هغه کې په خیبر پختونخوا کې ښه زبردست اضافه شوې ده او دا ډېره زیاته د خفګان خبره ده.
په قبایلي سیمو کې له سکولونو د بهر ماشومانو شمیره څه ده او همدارزه د ماشومانو له سکولونو یا د ماشومانو له تعلیمه د بې برخه کېدو وجوهات څه دي؟
کومنګ وګورئ چې دا وخت په پوره ملک کې د ټولو نه زیات د سکولونو چې کوم ماشومان بهر دی په بلوچستان کې دی په بلوچستان کې په دویم نمبر زمونږ قبایلي سیمو کې دی یعنی فاټه چې هغه ته ویل کېږي په هغه کې 50% ماشومان چې دي یعنی په سلو کې 50% ماشومان چې دي هغه د سکولونو نه بهر دي. کفرس کومنګ وجوهات ته وګورئ چې زیات په قبایلي سیمو کې او بیا په خیبر پښتونخوا کې چې کوم ماشومان بهر دي د دې وجوهات څه دي. دا غیره مخکې یو ډیره مهمه خبره کوم چې زمون سره تقریبا 50% نصیبه جنکی چې کم دی غیر سکولونو نه بهر دی او داغه تعداد چې دی هغه شپږ 50% چې کم دی هغه فیوا دی. مطلب کومه تناسب وګورو د الکانو د جنکو شمیرې ته نو په پښتونخوا کې او په قبایلي سیمو کې زمون سره دا شمیره د جنکو په خپل باندې ډیره زیاته فیوا ده. مطلب موږ دا ویل شو چې 50% جنکی چې کم دی په سلو کې هغه سکولونو ته نه ځي او 70% ماشومان چې کوم دي الکان هغه سکولونو ته نه ځي. تقریبا 40% ماشومان چې دي هغه چې سکولونو ته نه ځي په پښتونخوا کې او په قبایلي سیمو کې دا هغه مین وجه چې دا هغه د مور پلار د طرف نه ماشومان ته د سکول نه کولو اجازه ده. په دې نمبر باندې رپورټ نه ځکه وجه چې دا هغه د ماشومان او بیا خاص کر د جنکو سکول ته د تلون انتاریتوب دي دو په خپل خوخه باندې سکول ته نه ځي. پینځلس فیصده داسې ماشومان دي زموږ سره په دې سیمو کې چې کوم خپل تعلیمي اخراجات نشي برداشت کولی او د هغې د وجې نه هغه سکول ته نه ځي. دیارلس فیصده زموږ سره په دې سیمو کې هغه ماشومان دي چې د چا نه سکولونه لري دي. بل د سکولونو د لریوالي سره زه دا خبره کوم چې زموږ سره په دې سیمو کې زیاتې جنکي ځکه سکولونو ته نه ځي چې د سکولونو د جنکو د سکولونو تعداد د الکانو د سکولونو تعداد په نیمبها باندې دی یعنی 2/3 دی.
لس فیصد داسې جنکی دي چې کوم سکولونو ته نه ځي چې هغو په کور کې د مور و پلار سره په کار کې خپل مدد کوي، په پټو کې یا په کور کار کې. اته فیصد داسې ماشومان دي چې د هغوی یا عمر کم دی یا عمر زیات دی، د هغې د وجې نه هغوی سکول ته نه ځي. او 3% ماشومان د بیماری یا د مزوري د وجې نه سکولونو ته نه ځي.
او د حکومت څه ذمہواري تاسې ګڼئ په دې کې؟
جی یقینا دلته کې د حکومت ډېره زیاته ذمہواري جوړېږي. که فرض کړو موږ وګورو چې زموږ سره په خیبر پښتونخوا کې دا وخت تقریبا روزانه تقریبا 80% استادان چې هغه سکولونو کې غیرحاضر دي، چې هغه کیږي د روزانه په بنیاد باندې. دو چې دلته کې د انډیپنډنټ مانیټرنګ یونټ یو زبردست سیستم دی، خو د بدقسمتۍ د وجې نه هغه سیستم چې دی د څو خلکو د وجې نه خپل کار نه کوي. د حکومت جی داسې مواری جوړیږي چې موږ هر کال دو پیری یو داخله مهم چې دی هغه چلو، خو دغه داخله مهم چې دی هغه صرف د ریلیانو پوری او د واکونو پوری او د سیمینارو پوری وي.
دا مشال ریډیو دا.
لکه څنګه چې تاسو د غیر حکومتي ادارې الف اعلان چارواکي جواد احمد وویل چې د دوی رپورټ ښیي چې په پاکستان کې تر ټولو زیات ماشومان په بلوچستان صوبه کې له تعلیمه محرومه دي. د رپورټ له مخې په دې صوبه کې شاوخوا 28,000 ماشومان سکولونو ته د تلو عمرونه لري، خو په دې کې 18,000 له زده کړو محرومه دي. د بلوچستان د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا په رپورټ کې ورکړل شوې دغه شمېرې ردوي. د نن له مشال ریډیو سره په مرکه کې د الف اعلان د رپورټ په اړه وویل
د دوی رپورټ هم پر حقایقو مبنی نه دی. موږ چې کوم ډیټا په لاس کې لرو د بی ام آی اس څخه، هغه کې بنیادی تور باندې موږ تقریبا 1,000,000 یا 2,000,000 بچان له سکولو ده بندي دي. په هغه کې موږ په دې سم باوري دا رپورټ په دې نه دی، بچان خوسته، لیکن د پرایویټ سکولانو او د مدارسو تعداد تر اوسه پورې موږ اگزیکٹ یا سم پلاس کې نه لرو، درست تعداد اوسه پورې پلاس کې نه لرو.
تاسو اوس پلان څه دی؟ یعنی دا 1,000,000 ماشومان به تاسو سکولونه ته راولئ که نه هم دغه سی به بهر پاتې وي او د دې تعداد به په راتلونکي کلو کې په زیاتېدو شي؟
ډېر جدي پلان جوړ کړی دی او لرو یې. په جدي پلان کې موږ دا په پام کې لرو چې موږ اوس دا کار روان کړی دی، شروع کړی دی، او هغه هم داسې درک کړی دی چې ګوا په هر ضلع کې چې کوم ډسټرکټ ایجوکیشن افسر دی، ڈی سی دی، اے سی دی، تحصیلدار دی، نوټیبل دی په معنا سپینجیری او ټولنیز شخصیات، هر څه نمونه چور باندې دی، دا او دا تعلیم ټول عمله دا موږ راغواړو. راغوښتي مې دي په هر ضلع کې او ورځې مو ټاکلي دي، یا سکرټري یا زه د وزیر تعلیم په حیثیت ایم پیز، ایم این ایز، سینیټرز او بلدیاتی نمائندو و علا خل نمائندگان، کونسلران دا بر طول راجی دا دوی ترمخ با پلانی شو کیزی او جمور دا ایجوکیشن عملا دا دوی سر پا گرد با دروازه دروازه تا قیی مانا پا هر کلی کچی سکول دا یا هر سکول با استازان و سر کلی مصران و سر دی با دروازه دروازه تا کور کور تا بدریجی پا ماجتو کی با اعلان کیجی، پا لرسکرو با اعلان کیجی چې خپل بچان په اسکول کې داخله کړي. او د پرایمري تر هغه پورې موږ دا ریلکسیشن ورکړی دی چې تاسو مهرباني وکړئ بچی او بچی دواړه په کچیر د الکان اسکول یې هلته داخله ولای شي، کچیر د نجونې اسکول یې هم دلته دواړه داخله ولای شي. او دغه رنګه موږ په پلان کې لرو، منصوبه مو داسې ده چې ګوا د دغه لخوا څخه موږ ته د اقوامو متحده لخوا ده موږ ته د ګلوبل پارتنرشپ کې 2,000 سکولان راکړل شوي دي. هغه سکولان به په هغو علاقو کې جوړیږي چې په 4 کیلومتر کې سکول نه وي، او اول سر کې که بچی تعلیم یافته لسم پاس وي او ځکه موږ ته راکوي او کوټه راکوي او دغه راکوي، موږ هلته د سکولانو خلاصوو. هغه بیا خپله درخواست دی، پروفارما ده، خپل ترتیبات دي، هغه موږ په پام کې لرو، نیولي مو دي او په اخبار کې مور کړي دي، اعلان شوي دي. تقریبا 800 خو اوس داسې فوراً خلاصوو او نور هم په پسې خلاصولو ته روان یو. هر استاد به په سکول کې موجود وي، او هر د استاد غیر حاضری به نه وي.
زیارتوال چې بهرحال تاسو خپل اقدامات به کوئ، دا به څومره عملي سي نه به سي او اعتراضونه به ورباندې سي، دا پر خپل ځای دي. خو یوه خبره تاسو وکړه چې تاسو به کلي په کلي، کور په کور ګرځي او خلکو ته به وایسته چې دا ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. نو له دې داسې ښکاري چې ذمهواره خلک دي چې ماشومان نه راولي، د حکومت لخوا پوره کار سوی دی؟
خلک هم ذمهواري، حکومتو هم دا ذمهواري په صحیح توګه نه ده کړي. اوس نو اخباري اډورټایزمنټ دی او خصوصا په ټلیفون ګنټۍ چې دي، پر دې کې مو دا شی پټ کړی دی چې بچیان سکول ته واچوي، او هم دغه رنګه بینکو ته دلته چې کومې ایجنسیانې دي په بله معنا یعنی کمپنیانې دي، او ټولو ته ویل شوي دي هغو ټولو په بازار کې په کوټه کې خپل دغه لګولي دي، بینر لګولي دي، پر هغه باندې لیکلي دي د فلاني بینک لخوا د فلانه، هم دغه رنګه ډېر خلکو مو سر کول کړی دی، درې څلور زره بچتي راته برابرې کړي دي، بینک فلانا او فلانا او فلانا. نو دغه رنګه موږ دا اټریکټیو کوو د بچانو دپاره، هم د پلرو د دې دپاره مو هم په پلان کې دا لرو چې په سرکاري سکول کې غریب خل دي، د دوی بچانو ته یو مناسب وظیفه مو ورته کښېږدو، نجونې او هلکان چې دوی سکول ته راځي او هغو ته یې ورکړو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف د چهارشنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې د وسوال وړلو پر ضد د شروع شوي ضربې عذاب عملیاتو د وروستۍ مرحلې اعلان وکړ. د اپریشن لومړۍ مرحله شاوخوا اتلس میاشتې دوام وکړي او په دې دوران کې له مختلفو سیمو په لکونو خلک بې کوره کړل شو. د عملیاتو د پیل پر وخت فوج ویلي وو چې د ضربې عذاب مقصد شمالي وزیرستان له وسلوالو طالبانو پاکول دي. پوښتنه دا ده چې آیا فوج په لومړۍ مرحله کې ټاکل شوي هدفونه ترلاسه کړل او که څنګه؟ په دې اړه رپورټ وړاندې کوو. د کال 2014 د جون په میاشت کې شروع شوي عملیاتو په لومړۍ مرحله کې د وسوالو پر ضد کاروایی په میرانشاه او میرادی تحصیلونو متمرکزه وه، خو د عملیاتو دغه تازه مرحله په د تخیل او شهوال تحصیلونو کې پیل شوې ده. پوښتنه دا ده، آیا لومړۍ مرحله کامیابه شوې چې فوج اوس دوم پړاو پیل کړ؟ د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان د فوج پخوانی چارواکی جنرال طلعت مسعود وایي چې په لومړۍ مرحله کې د وسلوالو په نازایونه له منځه وړل شوي دي.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې لکله جنرال راحیل شریف راغلی دي، هغوی په ډیر هوډ سره او په دوامداره توګه یې عملیات جاری ساتلی دي. تاسو ولیدل هغه ډیر کامیاب دی، او دا ویلی سو چې هغه سیمې چې پکې د تحریک طالبان پاکستان، ازبک جنگیالیو او نور وسلوالو ډلو په نازایونه وو، هغه یا تر ډیره حده پورې پاکې کړې دي.
شمالي وزیرستان ته د امریکا په ګډون د نړۍ زیاتره هیوادونو د ترګري د اعصابي نظام نوم ورکړی وو چې پکې د حقانی نیټورک او القاعده په ګډون نور ځایي او بهرني جنګیالي میشتو. ځایي خلک وایي دغه وسوال به په بازارونو او نورو ولسي ځایونو کې په ښکاره ګرځېدل. خو خبریال سفتر داوړ چې کله دوه هفتې مخکې شاوخوا اووه کاله وروسته خپل پلرني وطن میرالي ته ستون شو، نو دی وایي هلته برعکس حالات ولیدل.
طالبان ډېر زیات وو، خو اوس خو دا سچویشن دی چې قدم په قدم باندې چې دا کم ځای مونږ جرګې ته لاړو، دا ورځ باندې سیکیورټي وه او مونږ ته اس کې سم طالب یا هغه په نظر نه دی راغلی. ډېر یخ پورې آخري مرحله چې کمه دی دا ختم شي، نو چې کله دا ختم شي دا خلک بیا واپس شي، هله به پته لګي چې اوس طالب ورک شو که دا اپریشن فائده کې وشو، دا د وینا طالب لاړو ورک شو یا اوس هم بیا دی دلته. په دې چې اوس خو علاقې خالی دي، میرالی خالی دی، میرانشاه خالی دی، نو دا پته نه پکې لګي چې آیا د نه پسته بیا طالب راځي که نه. بره
د عملیاتو پر مهال تر یو میلیون زیات کسان له کورونو وایستل شو چې اوس یې د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. البته په لکونو کسان اوس هم د بیکوري ژوند تیروي. د فاټا متاثرین کمیټې مشر ملک نثار علی خان وایي تر څو بې ځایه سوي خلک ستانه نسي، تر هغوی پورې ضربې عذاب عملیاتو ته کامیابه نسي ویل کېدلای.
زمونږ چې د کومه علاقه ده هغه هلته کې چې زمونږ چې د چا خلاف د کوم یا طالبان نامه ورکوله یا دهشتګرد ده، نو هغې خلک اوس هلته کې نشته. خو البته هلته کې چې د کوم مطلب مقصد چې غوښتله قبایلو چې د کوم متاثرین دي نو د هغې په آبادکاری کې د هغې په مطمئن کولو کې او د هغې تسله کولو کې حکومت پوره کامیاب شوی نه دی. البته دهشتګرد د هغې ځینه وتلی دي خو دا پته نشته چې هغه اوس چېرته دي. نو مونږ غواړو چې د کوم خلک بې ځایه شوله او د نور وزیرستان چې کوم هلته کې دي د دې بنیادي سهولتونو خیال ده اوسه تلی شي چې دا خلک مطمئن شي نو اینه بعد دا وینم او دا به زه ومنم چې آپریشن زر بازر کامیاب دی.
ځینې کارپوهان وایي د وسلوالو بنیادي ډانچه ختمول د ضرب عذب د پلان یوازینۍ برخه نه وه بلکې د خلکو ستنول او هغوی ته هلته د ژوند بنیادي سهولتونه برابرول هم د پلان حصه وه. جنرال ریټایر تلت مسعود وایي ولسی حکومت د خپلې برخې په کار کولو کې له سستۍ کار اخیستی دی خو مرکزی حکومت بیا وایي چې د فاټا اصلاحاتو په اړه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې کمیټه جوړه کړې ده چې ډېر ژر به رپورټ مکمل کړي او دارنګه د خیبر پښتونخوا نوی ګورنر ظفر اقبال جګړه چې له مسلم لیگ نون سره تعلق دی ویلي چې بې کوره کړل شوي خلک ستنول به د ده په لومړیتوبونو کې وي.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یولس بجو
د نړۍ رنگونه
په یوونی مبجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اتم منټ د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی می بجو
سروي
په درنی می بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
تړون
په پاوکم پینزو بجو
په مومندو کې د قیمتي کانو د غرونو مالکان وایي له تیر دوه کلونو راسي حکومت د غرونو پر کیندنه بندیز لګولی چې له وجې دوی له مالي تاوان سره مخامخ دي. حکومت وایي چې د غرونو د ملکیت په اړه د خلکو خپل منځي اختلاف دیګه مخصوصو ته اړ کړی. تفصیل د شنواز ترګزی په ریپورت کې
د محمود جنسی زیاتره هغه غرونه چې ورنه د تجارت لپاره سنگ مرمر او کرومایټ کانې وستل شي له یو نیم کال راهسې د حکومت لخوا او ځینې د سیمایزو لانجو له وجې بند دي. د دې بندښت له وجې له ټولو زیات نقصان د غرونو د مالکانو مزدورانو او په لارو کې د روزګاریانو کېږي. ملک ګلشاه صافی چې د لکړ اوسیدونکي دی وایي
ماربل دلته کرومیټ دلته نیپریټ قانون دي غرونه دي ډېره تقریبا د ورځې 500 لارې کانې وزي او مارکیټ ته ځي. دې باندې پولیټیکل انتظامیه پی لارې 2500 روپۍ ټیکټ اخیستل کېږي. دوه کاله وشولو چې دا بند پراته دي. دې کې مختلفې د قومي جرګې وشولې.
زیارت شیخ بابا تورخوا خانقاه میاګان ګمبته او انبار د بر محمود جنسی داسې سیمې دي چې ورنه دغه کاڼي وستلې شي او د فرش ټرکونو په واسطه دغه کاڼي د سبحان خور شوقدر خواجهوس پرچاوي میچنه ملاګوري خیبر ایجنسی او د پیښور کارخانو ته راوړل کیږي. د غرونو بندښت زیاتره مالکان او روزګاریان مجبور کړي چې دغه روزګار پرېږدي. د خانقاه په غرونو کې د یو درغ یا د کان مالک فردوس خان وای
خانقاه مربل دی هغه هم باندې یو ځانی پکې زمونږ یو درنګ دی هغه د یو نیم کال وشي باندې مونږ په شوشو پنج کې یو غیر یقیني صورت حال دی. خو بس سبا کو ان شاء الله روزګار به شروع کوو. خو په مومن کې به روزګار مونږ نه کوو کم از کم دی مربل کې به کار نه کوو لکه اجازه غیر یقیني دی هر وخت دی معنی لکه ارز کې دی چې بدني دی شي او په دې هیڅ پته نه لګیږي. مونږ به مجبورون زو د ملک بل ښار ته دلته به کاروبار
بیا مې د بر محمود ایجنسی اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ حسیب الرحمن سره خبرې وکړي.
اوس خو مونږ سلسله شروع کړې ده تقریبا د زیارت شو خانقاه شو چې څومره شو مونږ هر یو غر ته یا هر یو درنګ دپاره مونږ باقاعده تللي یو او منرال والا لګړین دي او چې کم کیسونه اپروش شوي دي هغه مونږ ټول کلاو کړل. البته هغه کیسونه چې کم کې د دې خپل کې اختلاف دي د رشتہ دارانو یا د کل خپل کې اختلاف دي هغه باندې لګیا دي. داخله خپل کې جرګي کوي مونږ طرف نه چې څومره لزونه راځي یا څومره د قوم د کلی په کې اختلاف نه هغه مونږ پروسس کوو او
او حسیب الرحمن زیاته کړه چې که اولس خپل منځي لانجی هواری کړي او اجازت ورکړي چې ګینو غرنه دی لیز یا ټیکه شي نو هیڅ یو غربه بند پاتې نشي او د کانو روزګار به لکه د پخوا په شان یو ور بیا شروع شي. شانواز ترکزی مشال رادیو محمد ایجنسی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو اوري دولسمې بجې کېدونکې دی. سرار علم مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. له هغه وروسته بیا درته یو شمیر رپورټونه لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د ایران د انتخاباتو په اړه باندې هم رپورټ لرو او د ایشیا کپ کرکټ ټورنمنټ په اړه یو تفصیلي رپورټ دی. د دې ترڅنګ په جلال آباد کې هم کرکټ سوی دی. د تلیسیمیا د ناروغانو تدوین ورکولو په اړه خوس راځي چې سرار رمند د دولسمې بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د کونړ ولایت چارواکو مشال ډیو ته ویلي چې نن د شنبې په ورځ شاوخوا لس بجې د کونړ ولایت مقام ته څیرمه د شهیدانو د پارک په دروازه کې ځانمرګي برید ترسره شو چې له امله یې یولس کسان وژل شوي او تر څلوېښتو زیات په کې ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومتي شمیرې ښایي په دې هیواد کې شاوخوا 2,40,00,000 ماشومان له سکولونو بهر دي. دا خبره په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د کارکوونکو غیر دولتي ادارې الف اعلان په یو رپورٹ کی کھڑی چھ دغه رپورٹ پرون خور شوی. د پاکستان حکومت وای د قبایلی سیمو د بیکور کل شو خلکو د بحالی لپاره د فنڈونو په برابرولو کار روان دی. د پاکستان سرکړې وای پرون د خزانه وفاقي وزیر ساقدار په مشرې اسلام آباد کې غونډه وشو چې پکې د کډوالو په واپسی د ممکنه مالی لګښتونو جاج واخیستل شو. په خیبر پختونخوا کې پرون دوه نور ماشومان پولیو یا ګوزن وهلي چې ورسره په دې صوبه کې سږ کال د پولیو کیسونو شمیره دریو ته رسېدلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل ته ستوري اوله درجه عالی دولتي مډال ورکړ. د افغان ولسمشر د دفتر لخوا پرون په خبر شوی خبر پاڼه کې دغه ویل شوی دی. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیر شپه په 45 منټه لپاره په یو لوس بچو رائے ورکول پای ته ورسیدلو. دا مهال په غنو مرکزونو کې د رائے شمیرل پیل شوې دي. او په شام کې نن د خېلو ډلو ترمنس اوربان پیل شو. د اوربان په لومړی او ساتونو کې د لګو سرغړاونو راپور نه ورکړ شوی چې له دې سره د ملګرو ملتونو لخوا د سولې خبرو شروع کولو ته هیله زیاتې شوې. او په بنگلاديش کې د 15 هیوادونو ترمنځ د شلوریزا ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هندوستان ترمنځ مقابله ده.
د خبرونو لړنیز مل اسرار علم مومند اوریدل. او دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن سلیکلی سراج سهیر ورته کتنه کوي.
نن جنگ روس پانا خپل ادریه کې وای وفاقي حکومت د کم آمدنی والو خلکو د وړیا علاج لپاره د کامی صحت پروګرام تر د آزاد کشمیر غزولې دي. کوم چې یو ښه اقدام دی او هیله ده چې دا په پاکستان نورو علاقو ته هم وغزول شي. د ادارې په وینا چې بلبلو د پاکستان په ځینو علاقو کې اوس هم یو شمیر خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند تیروي او د هغوی سره د علاج څه چې د خوراک پیسې هم نشته. او دا شان هر کال په پاکستان کې څلوېښت زره پورې ښځې د سینې د کینسر د لاسم ری. او د پاکستان په کلیوالو سیمو کې دا رنز ډیر زیات دی او دا رنگ نور خطرناک رنزونه هم د خار په نسبت په کلیوالو سیمو کې ډیر زیات دی. دریا اخري کې لیکي پکار ده چې حکومت د خاريو سیمو سره سره د صحت دا پروګرام تر کلیوالو سیمو پورې هم ورسوي ځکه چې زیات حق د دغه خلکو دی چې هغوی د علاج د جدید اسانونه محروم دي. او د یو ملک وګړي ته د علاج تعلیم او نورې اسانۍ ورکول د ریاست ذمہواري ده. نو پکار ده چې حکومت دا خپلې ذمہواری په خشان سرته ورسوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼخ پرې ادریه کې وایي چې تیر ورځ د وفاق او خیبر پختونخوا د حکومت ترمنځ د بجلی په خالص منافع او توانای لړکی یو مفاهمتي یادښت لاسلیک شو چې تر مخه به یې وفاق خیبر پختونخوا ته څلور کالو کې د بجلی خالص منافع لړکی او یا ارب روپۍ ورکوي. دا ورځ به خیبر پختونخوا ته د بجلی پیدا کولو لپاره د ګیس یو خاص برخه هم ورکولای شي. ادریه مخکې لیکي چې د مفاهمتي یاداش په وخت د خزانه وفاقي وزیر اساق ډار او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک ترڅنګ ځین نور وفاقي او صوبایي وزیران هم موجود وو. د اوګدي مدیر راستي د صوبایي حکومت د کوششونو باوجود مرکزی حکومت صوبې ته د بجلی خالص منافع او نور حقونه نه ورکول. خو په شوي لوزنامه صوبایي او مرکزی حکومت دواړه د ستاینې وړ دي. ادریه اخري کې وایي چې اوس د لوزنامې وروسته باید چې صوبایي حکومت هم خپل ټول توجه د ترقیاتی کارونو سره سره د صوبې تعمیر او ترقۍ او د ولس خوشحالۍ او د ترهګرۍ مخنیوي اړخته واړوي. او دا لوزنامه ښایي چې مرکزی حکومت هم د مفاهمت په پالیسۍ روان دی، ځکه چې د مرکز او صوبو ترمنځ اختلافات د ملکی وحدت لپاره ښه خبره نه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایسوسیټډ پریس خبری اژانس په لیکنه کې ښلي چې د آسکر په نامه جایزه ګټونکي پاکستانی اوس هیله لري چې تر هغه به لویه جایزه وګټي. بل پلو اکانومیست مجلې بیا په یو مقاله کې په ایران کې انتخاباتو ته کتنه کړې. مقاله لیکي په ایران کې سخت دریځي له اصلاحات غواړي. پوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
ایسوسیټډ پریس خبری اژانس لیکي شیرمن عبید چنای څلور کال وړاندې د پاکستان لپاره د لومړي آسکر جایزې په ګټلو یو تاریخ رقم کړو. د اژانس په لیکنه شیرمن عبید چنای یو ځل بیا هیله لري چې دا ځل به تر هغه لا هم په هالیوډ کې لوی جایزه وګټي. اژانس زیاتوي چې شیرمن عبید دا ځل د یو داسې نجلۍ په اړه فلم جوړوي چې خپلې کورنۍ پر څهره په مرمۍ وشتلې وه. د اژانس په لیکنه د اسکر لپاره د نورو نوماندانو پرتله د شرمین کار ځکه ګران دی چې دا غواړي د غیرت په نامه د وژنو مخه ونیسي. شرمین عبید اژانس ته ویلي چې په پاکستان کې هر کال تر زر زیاتې میرمنې له دې کبله د غیرت په نامه وژل کیږي چې خپلوان یې وایي دوی ته یې شرم اړولی و. اژانس د شرمین د نوي فلم یادونه کوي او لیکي چې په دې فلم کې کورنۍ د سبا په نامه نجلۍ د غیرت په نامه ډبوي، وژنی او بیا یې مړې په یو سیند کې غورځوي. دا جانس په لیکنه خو هغه مري نه، بلکې له اوبو راخیزي، پولیسو ته ځي او بیا له هغه وروسته روغتون ته وړل کیږي. ایسوسیټډ پریس خبری اژانس لیکي په پاکستانی قانون کې داسې نیمګړتیاوې سته چې که د غیرت په نامه وژونکي د وژل سوې میرمنې د کورنۍ لخوا وبخښل سي نو هغوی خوشې کړل سي. بل پلو اکانومیست مجلې بیا په یو مقاله کې په ایران کې انتخاباتو ته کتنه کړې ده. مقاله لیکي چې په ایران کې سخت دریځ لا هم اصلاحات غواړي. مجله لیکي د 2012 کال په پارلماني ټاکنو کې تر ټولو شي اړخي پایداری ګوند د مشهد ټولې 15 چوکۍ ګټلې وې. له هغه وروسته یاد ګوند په ځایي ټاکنو کې زیاتره چوکۍ وګټلې او اصلاحات غوښتونکو ته یې کلکه ماتې ورکړه. خو د اکانومیست په لیکنه د نړیوال اټمي تړون تر لاسلیک کېدو او نړیوالو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته اصلاحات غوښتونکو یو ځل بیا د خلکو پام ځان ته ور اړولی دی. مجله زیاتوي چې دوی له مشهده تر تهرانه د اورګاډي داسې پټلۍ غواړي چې 900 کیلومتره اوږده ده او همداسې د مشهد لپاره د لویو سړکونو غوښتنه کوي. د مشهد یو کاروباري کس مجلې ته ویلي چې دوی غواړي د هغو خلکو مخه ونیسي کوم چې د ده په وینا د لویدیځ ضد دي او هلته د پانګونې مخالفت کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیره شپه په 11:15 رای ورکول پای ته ورسېدل. ټاکل شوی وه چې رای ورکول د مازدیګر په 6:00 ختم شي، خو دا وخت څو ځله وځنډول شو چې چارواکي وجه د خلکو پراخ ګډون یادوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي حکومت به د خلکو د رایو امانتداري وساتي. په دې اړه تفصیل له اجمل انداورو.
د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا وایي د رای ورکولو په یو شمیر مرکزونو کې رای شمیرنه پیل شوې. د فبروري د 26 نیټې په دې انتخاباتو کې رای ورکونکو د ایران د پارلمان او د خبرګانو یا پوهانو شورا د اساسو لپاره رای ورکړي. د ایران د خبرګانو شورا د ملایانو یو مهمه شورا ده چې د دې هیواد مذهبي مشر د ټاکلو او څارلو دنده لري. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د خپل رای د کارولو پر مهال خبريالانو ته وویل چې دولت د خلکو رای ستر امانت کړي
و برای حراست از این امانت.
خپل روحاني وایي دولت د دې امانت د ساتلو لپاره خپل ټول توان څخه کار اخلي. زه د ایران ملت ته ډاډ ورکوم چې دولت د کورنیو چارو وزارت، همدارنګه اجرایی هیئتونه، څارونکي، د نگهبان شورا او ټول نظام هڅه کوي چې په بشپړه توګه قانوني او سالم انتخابات ترسره شي.
امروز برقرار کنند.
رپورټونه وایي په ایران کې د اپوزیسون مهم شخصیت میر حسین موسوی د نوموړي میرمن زهرا رهنورد او همدارنګه بل اصلاح غوښتونکي ملا مهدی کروبي چې د 2011 میلادي کال د فبروري د میاشتې راهیسې په کور کې نظربند دي د رای ورکولو د ګرځنده مرکزونو غوښتنه کړې وه څو خپلې رایې وکارولی شي. دا درې کسان له هغه وخته په کورونو کې تر څارنې لاندې دي کله چې په 2011 میلادي کال کې د ایران د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد پر بیا انتخابېدو پر لپسې اعتراضونه وکړل او د بشري حقونو د سرغړاویو مسلې راپورته کړې. د کلمه په نوم د اپوزیسون وی پانی چې مساوي ته نږدې د وایي دوی نشي کولی شي د مساوي او د نوموړي د میرمن رهنورد رای ورکول تایید کړي. د کروبي زوی تقي کروبي هم ویلي څومره چې دته معلومات دي پلارې د تیر شپې تر 9 بجو د رای ورکولو فرصت نه موندلې. تر اوسه څرګنده نه ده چې په دې انتخاباتو کې به د ایران اصلاح غوښتونکي او که محافظه کاران برلاسي شي. خو په ایران کې لسیزو راهیسې هغه خلک چې اصلاح پلوی ذهنیت لري د انتخاباتو پر مهال په دې فکر وي چې آیا په داسې یو انتخاباتو کې ګډون وکړي چې د دوی د خوښې کاندیدان پکې د سختو انتخاباتي څېړنو او شرایطو په ترڅ کې له درېدو ایستل شوي دي. خو سره له دې هم د انتخاباتو ته د ولسمشر حسن روحاني د هغه بریا په اړه د یوې ټول پوښتنې په نظر کتل کیږي چې نوموړی د لویدیځ سره د دې هیواد د اتومي پروګرام پر سر لانجه کې ترلاسه کړه. په جولای میاشت کې د نړۍ شپږو سترو هیوادونو سره د شوي تړون له مخې ایران خپل اتومي پروګرام محدودول او په بدل کې لویدیځ پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو لرې کول ومنل. د ایران د نگهبان شورا چې د انتخاباتو څارنه کوي د 2000 کاندیدانو څخه چې ځانونه یې راجستر کړي وو یوازې په 340 په انتخاباتو کې د کاندیدو لپاره تایید کړي. اصلاح غوښتونکي وایي د سختې څېړنې دې پروسې د دوی د یو شمېر مخکښو څېرو مخه ونیوله چې په انتخاباتو کې کاندید شي. په ایران کې 55 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره ګڼل کیږي. د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې د رای ورکولو 350 مرکزونه جوړ شوي وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي د شنبې د ورځې په پای کې به د انتخاباتو نتیجې په ډاګه شي.
د مشال ریډیو دا
ملګری ملتونه وایي په یونان کې د ایسارو افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو پړه د سیمې اروپایي هیوادونو پر یو بل اچوي. بلخوا اوس هم په زرګونو افغان کډوال په یونان کې ایسار دي او نسي کولای چې د مقدونیا او سربیا له لارې نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. یو ځل به اجمل ان ته واښو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ ویاند میلیسا فلیمنګ وایي د افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو په برخه کې د بالکان هیوادونه پر یو بل ملامتي اچوي. نوموړي وایي ادارې تر اوسه په دې نه ده خبره چې ولې یونان ته د رسیدلو افغانانو په مخ لارې تړلي او څوک د دې پرېکړې تر شا دي. دا مهال په زرګونو خیر قانوني افغان کډوال چې تر یونان پورې رسیدلي او غواړي د مقدونیا له لارې لویدیځې اروپا ته ځانونه ورسوي په یونان کې ایسار دي. افغان کډوال په خیر قانوني لارو له ترکیې څخه په سمندر کې یونان ته وړي او له یونان څخه د وتلو په لومړي پړاو کې باید له مقدونیا تیر شي. مقدونیایي چارواکي وایي د افغانانو په وړاندې خپلې پولې ځکه تړلې چې سربیا اجازه نه ورکوي چې د مقدونیا څخه افغانان ورواوړي. سربیا وایي دوی د افغان کډوالو د مخې د ډب کولو پریکړه وروسته لاغې وکړه چې له خپلو دوو ګاونډیو سلووینیا او اتریش سره خبرې کړي. دا دواړه هیوادونه له سربیا سره پولې لري او له سربیا څخه کډوال دې هیوادونو ته ورسي. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سلووینیا او اتریش ته چارواکو له خولې وایي د دوی پولې د ټولو هیوادونو د هغه ادباو لپاره چې د پناه غوښتنې په لټه دي پرانیستي. دوی وایي له هیڅ هیواد څخه یې غوښتنه نه ده کړې چې د افغانانو د ورتګ مخه دې ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو لوړ پوړي چارواکي زید راد ال حسین ویلي دي چې د بالکان د هیوادونو له منځه په تیره شوې مځکنۍ لاره د افغان کډوالو د پشاتم بولو او شړلو یو زنځیر جوړ دی. د نوموړي په وینا د محل هغه افغانان چې د یونان او مقدونیا ترمنځ سار دي په ډیر ناوړه شرایطو کې دي. په یونان کې چې لا د مخه پکې کډوال په ناوړه شرایطو کې و د ګوندوی هیوادونو نویو اقداماتو پکې د افغان کډوالو وضعیت له بده بدل کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خپل ریپورت کې په یونان کې د ایسارو افغان کډوالو شکایتونه راخستي وای په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د افغان کډوالو پر مخ د پولو د تړلو پړه پر یو بل چوي. په یونان کې د افغان کډوالو شمیر په زیاتېدو او د غلطه بشري وضعیت په خرابېدو دی. د سربیا د کار وزیر الکساندر وولن وای د هغه اصولو پر بنسټ چې اتریش او سلووانیا ټاکلي هر څوک د دوی له پولو اوختلی شي. نوموړي ویلي سربیا پرته له دې چې د کډوالو په لاره کې د پرتو هیوادونو سره مشوره وکړي کړي خپل دا پریکړه نه ده کړې. خو د سلووینیا د کورنیو چارو وزارت ویاندی وسنادرول بیا د اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي د حکومت د پالیسۍ له مخې د هر هیواد ته به اجازه ورکول کیږي چې د دوی له پولو واوړي او په جرمني او اتریش کې د پناه غوښتنه وکړي. دا وترشت کورنوی چار وزارت ویان هم ویلی چې هواد د ټولو پناه غوښتونکو لپاره پولی پرانیستي، خو زیاته کړي په خپل جنوبي پوله د ورځې لاچیا کډوالو زیات نشي منلی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت یو لوړ پولي چارواکي هغه ریپورټونه رد کړل چې ګوندي د افغان پولیسو له لیکو څخه په ګڼ شمیر کې پولیس وتلي دي. د واسټری جرنال ورځپاڼې په یو ریپورت کې ویلي چې د بهرنی ځواکونو لخوا په افغانستان کې د جنگي ماموریت له پای ته رسېدو وروسته د افغان پولیسو له لیکو په زرګونو سرتیري وتلي. افغان چارواکي وایي دا مهال د پولیس سرتیرو شمیر یو سل درې سوه پنځوس زره کسان ته رسېږي. په اړه نور حال اجمل اندرک.
د وال سټریټ جرنال رسپانی په یو ریپورت کې ویل شوی چې په تیر کال کې تر شپږ ډیر سر روسيات کسان د افغان پولیسو له لیکو وتلي. په ریپورت کې ویل شوی دا شمیر د افغانستان د کورنوي چارو د وزارت په یو پټ ریپورت کې چې تمویلونکو ادارو ته یاستولې یاد شوی. وال سټریټ جرنال په دې اړه وایي ورسلاغې چې په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو امنیتي مسولیت افغان لوري ته وسپاره او خپل له جنگي ماموریت ته ووتل. په زرګونو افغان پولیس په داسې حال کې له خپل دندې لاس اخلي چې د مشرتابه کمزوري او د طالب وسلوالو د بریدونو له سیاتیدو سره مخ دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا خبره نه مني. د کورنیو چارو په وزارت کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د ادارې رئیس امر الله مان ازادي رډیو ته وویل د پولیسو لیکي نه یوازې دا چې تشوي نه دي بلکې لا هم پیاوړي شوي دي.
موږ له اصل تشکیل نه ماته اضافه تشکیل لرو ولې دغه سره ثاني چې یا اطاعت چې پښتیږي چې ګویا فرار شوی ده دا زه مطلق ردومه. هیڅ نو فرار موږ نه لرو او هیڅ نو سټاف د پولیسو موږ خالی نه ده. الحمدلله موږ ولید بعد له موږ ولید په مشرقي کې عملیات کړی ده. په هلمند کې هم د اوس په عملیات باندې بوخت یاستو چې جدي عملیات موږ مخکې وته لرو او په هلمند کې موږ ډېره غټه قوه همدغه ریزرو قوه هم چې دلته هغه مو ته لیږلې ده.
ښاغلی امان سیاته کړه د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د لیکو د لا پیاوړتیا لپاره په هڅو بوخت دی. د کورنیو چارو وزارت یو بل چارواکي بیا ازادي رډیو ته وویل چې خای دا سیمایزو پولیسو ځینی سرتیرو خپل لیکي خوشي کړی وي. د کورنوی چارو وزارت کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د ریاست اپراتیفي مرستيال نجیب امان ازادي رډیو ته ویل چې د کسانو لخوا د پولیسو د لیکو پرې خودل بیلابیل عوامل لري.
کلمه فرار را باید با توجه به اوضاع در افغانستان تعریف بکنیم.
نجیب امان وایي د پولیسو لیکو څخه د تیښتې کلمه باید د افغانستان وضعیت ته په پام تعریف کړو. په دې معنی چې احتمالا یو کم شمیر کسان د سیمه ییزو پولیسو له لیکو وتلي چې خپل عوامل لري. د خپل پرسونل استل لرو چې له افغان دولت سره د کړیش پنې پر اساس له درې کال دندې وروسته افتخاري سند یا ترخیص ترلاسه کوي. مثلا د قرارداد موده یې تمامیږي یا له یوې سیمې بلې ته بدلیږي. په یو امن سیمه کې یو پروګرام پای ته رسیږي او یا د امنیتي ملحوظاتو پر بنسټ د یوې سیمې د سیمه ییزو پولیسو دنده پای مومي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا دا مهال یو سل درې پنځوس زره کسیز د پولیسو ځواک لري. د کورنیو چارو د وزارت د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې رئیس امرالله امان وایي د پولیسو په لیکو کې د سرتیرو له کمی سره نه دي مخ بلکې پر مختللو وسلو او تجهیزاتو ته اړتیا لري چې باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. په 2014 میلادي کال کې چې ډیر بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووتل افغان امنیتي ځواکونو په خپل هیواد کې د امنیت د ټینګښت بشپړ مسولیت پر غاړه واخیست. وال سټریټ جرنال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان پولیسو په مرکز شوبل کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دې وزارت په وینا یوازې د سکال جنوري په میاشت کې د افغان پولیسو شاوخوا 200 سرتیري وژل شوی دی.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
وال سټریټ جرنال پر دې اړه لیکنه خبره کړې چې څنګه تیونس هیواد د داعش ډلې لپاره د وسلوالو په سرچینه بدل شو. ځکه چې په زرګونو تیونسي وګړي شام او عراق ته د داعش ډلې د مرستې لپاره تللي دي. د دې لیکنې مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
ورسپان آواز چې جنرال لیکي جمهوري هیواد تیونس چې دار پاڅون زنګو ده لوړه تعلیمي کچه لري او سیمه ایز پرمختللی اقتصادي ملک دی خو د دې باوجود یې شاوخوا 5000 وګړي په شام او عراق کې له دایي ډلې سره ملګري شوي دي او 15000 نور هغه له بهر تګه منع کړل شوي چې پرې له دایي سره د ملګري کېدو شک وو له دایي سره ملګري شوي زیاتره کسان د مزدور کار طبقې سره تعلق لري خو یو شمیر یې د مالدار کورنیو بچی هم دی ویش کلن احمد امین چې د انجینیرینګ څانګې زده کوونکی دی وایي د ده یو ملګری چې له مالدار کورنۍ سره یې تعلق لرلو دایي سره ملګری شو نوموړی زیاتوي د ده د سبق ملګری او یو بل تن چې وچه میوه به یې خرڅوله هم دایي سره ملګري شول چې وروسته بیا په جګړه کې وژل شول احمد وایي د دوی په گاونډ کې یو شمیر خلک پر دې عقیده دي چې دغه ځوانان نه پوهېدل او په دوکه کې د مرګ خولې له لاړل لی بیا چې د داعش مرکز ګڼل کېږي هلته هم د تیونسي وګړو شمیره مخ په زیاتېدو ده همداراز څو ورځې وړاندې د حلب ښار په غرب کې د داعش پر یو مرکز هوایي بمبار کې 50 مشکوکه وسلوال ووژل شول چې ډېرې پکې د تیونس وګړي وو د بشري حقوقو فعال منصب مرزوکوی چې د کال 2011 نه تر د 2016 پورې د جمهوری تیونس ولسمشر پاتې شوی وایي اداره پاڅون بنسټ ایښودونکي ځوانان دا وخت له مایوسۍ سره مخ دي ځکه چې دې ځوانانو غوښتل په هیواد دننه د کرپشن مخه ونیول شي خو داسې ونه شو نوموړی وایي یوازې تعلیم یافته بېروزګاره ځوانان نه بلکې روزګار لرونکي کسان هم له داعش سره ملګري کېږي منصف وایي مسله یوازې اقتصادي نه بلکې نظریاتي هم ده د ده په خبره داره پاڅون راوستونکي یو شمیر ځوانان چې د یو جمهوري تیونس خوب یې لیدلی وو دا مهال له داعش ډلې سره ملګري کېږي سرنوال رفیق حاکی چې د عراق او شام له جګړې د راغلو سلګونو ځوانانو کیس مخې ته وړي وایي په تیونس کې هم د پخوا په څیر حالات دي اوس هم پولیس بغیر له څه وجې یو تن په لار کې ودروي او پړق ترې وباسي په تیونس کې د پاڅون تر راتلو وروسته په جیلونو کې قید وسلوال خوشې کړل شول او جلا وطنه خلکو ته هم اجازت ورکړل شو چې خپل هیواد ته راتلی شي او په لومبیو کې حکومت اهم هڅه وکړه چې سختدریزه ډلې په سیاست ورګډې کړي خو ځینې انتقاد کوونکي بیا په حکومت تور لګوي چې سختدریزۍ ته لمن وهونکو لپاره په زړه کې نرمه ګوشه لري
اسرار عالم موندو د پاکستان یو دستاویزی فلم جوړونکی د اسکر جایزې کاندید شوی دا شرمن عبید چنای خپل دستاویزی فلم د ناموسی وژنو په اړه جوړ کړی د دې فلم نوم په سند کې انجلۍ د بخښنې باید شرمن عبید چنای له مشال ریډیو سره خبرې کړي چې د مرکې جزئیات یې له ملالۍ بشیر اورو
د پاکستان مستند فلم جوړونکی شرمین عبید چنای خپل نوی فلم د ناموسی وژنو په اړه جوړ کړی دی چې اوس د اسکار جایزې ته کاندید شوی دغه فلم یوې بلې جایزې اکاډمي اوارډ ته هم کاندید دی د 28 کلنې شرمین مخکینی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه جوړ شوی وو او په 2012 کال کې د مستند فلمونو تر ټولو غوره فلم جایزه ترلاسه کړه د شرمین نوی فلم پسند کنجلی د بخښنې بایه د سبا قیصر نومې انجلۍ په اړه دی چې په پنجاب ایالت کې اوسي پلار یې سبا له هغه وروسته چې د خپلې خوښې واده یې وکړ په سر کې په ډزو وویشتله له ازادي راډیو سره په خبرو کې میرمن شرمین عبید چنای وویل چې د سبا کیسه یې په یوه ورځپاڼه کې لوستلې وه دې غوښتل د سبا کیسه له نړۍ سره شریکه کړي شرمین وایي د سبا یوازینۍ تېروتنه مینه وه او دې وروسته خپل پلار وبخښئ ځکه چې د کلي د مشرانو لخوا تر فشار لاندې سوه شرمین وایي چې د دې فلم له لارې غواړي وښيي چې په دغه ټولنه کې ښځې څومره د تنګ نظرۍ او سړي سالارۍ تر فشار لاندې دي شرمین وایي چې له هغه وروسته چې د سبا پلار د پولیسو لخوا ونیول سو دې ورسره په زندان کې ولیدل د دې په وینا د سبا پلار پر خپلو کړو هیڅ پښیماني نه ښودله او له ډېره نفرته ډکې خبرې یې کولې د بیا هم ویل چې دا د ده دنده وه چې خپله کورنۍ وژغوري او خپله لور په خپل لاس ووژني د فکر کاوه چې لور یې د خپلې خوښې په واده کولو سره خپله کورنۍ بدنامه کړه نو ځکه د هغې وژل یې توجیه کول شرمین وایي چې د سبا له پلار سره تر خبرو وروسته دا حیرانه سوه چې ښځې څومره محدود انتخابونه لري او د ښځو ژوند څومره د نورو د پرېکړو له کبله اغېزمن کېږي شرمین وایي هر کال ښځې د ناموس په نامه وژل کېږي د دې په وینا ډېری کسان داسې فکر لري چې ناموسي وژنې د کورنیو له مسایلو څخه دي نو ځکه باید په ټولنه کې پرې بحث ونه سي شرمین وایي چې دا بیرحمانه قتلونه د دود او مذهب په نامه پټیږي. دا وایي چې د ناموسي وژنې کیسه یې ځکه په خپل فلم کې راخیستې چې د هیواد پر کچه د دې ستونزې په اړه خبرې پیل سي او د ښځو د ژغورلو نوي قوانین غوره سي. دا وایي چې له هغه وروسته چې د دې فلم جوړ او نندارې ته وړاندې سو، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خپل ټیم ته وویل چې د ناموسي وژنو په اړه د قوانینو لایحه له سره وکاږي تر څو سرغړونکو ته سزا ورکړل سي او قربانیان وژغورل سي.
ملالی بشیر وا په بنگلاديش کې د پنځو هیوادونو ترمنځ د ایشیا کپ کرکټ ټورنمنت روان دی. په دې ټورنمنت کې تر اوسه پورې درې لوبې شوې دي. په دې کې د پاکستان کرکټ لوبډله خپله لومړۍ مقابله نن د هند پر ضد کوي. د ایشیا کپ کرکټ تر اوسه سږو مقابلو تفصیل له ګلایا ساورو.
د پاکستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا او متحده عرب اماراتو د کرکټ لوبډلو ترمنځ د شل اوریزه ټورنمنت ایشیا کپ په ډاکا کې روان دی. دا ایشیا کپ لوبې د مارچ شپږمې نیټې پورې دوام لري. د دې وروسته به د شل اوریزه نړیوال کپ مقابلې د مارچ په اتمه نیټه په هند کې شروع کیږي چې د اپریل درې نیټې پورې به دوام ولري. د ایشیا کپ مقابلې چې دا مهال په ډاکا کې روانې دي، په لومړۍ لوبه کې هند لوبډلې کوربه بنگلاديش ته په 50 رنزونو ماتې ورکړه. په لومړۍ لوبه کې هند په لومړۍ بیټنګ کې 168 رنزونه جوړ کړي ول چې په جواب کې بنگلاديش په مقرره شل اورونو کې د 2 وکټو په زیان 121 رنزونه جوړ کړل.
game of the micromax asia cup g20 by 45 runs.
The asia cup padwe molobaki srilanka lobdali mutahida arab amarato ta pa sorlo sudanzunu mate warkla. mutahida arab amarato lobdali da srilanka yosal aw nahish ranzunu pa jawab ki yosal 15 ranzuna jokal.
this time straight to the man again. so sri lanka open their asia cup defense with a victory over uae winning by 14 runs.
د متحده عرب اماراتو لوبډلې په کوالیفاینګ راوند کې افغانستان، عمان او هانګ کانګ ته ماتې ورکړې وه او په دې ټورنمنټ کې ځان لا ځای جوړ کړی وو. په ایشیا کپ کې درې مولوبه نن د بنگلاديش او متحده عرب اماراتو ترمنځ کیږي. په ایشیا کپ کې پاکستان به خپل لومړی لوبه نن د هند پر ضد کوي. دا لوبه به د پاکستان پر وخت ماخام 6:30 بجې شروع کیږي. په دې ټورنمنټ کې به پاکستان متحده عرب اماراتو پر ضد د فروری په 9مه، بنگلاديش سره د مارچ په 2مه او سریلانکا سره به د مارچ په 4مه نیټه مقابله کوي. ایشیا کپ مقابله هر دوه کاله پسته کیږي چې په 1974 کال کې شروع شوې وي. د هند او سریلانکا لوبډلو دواړو 15 ځله د ایشیا کپ ګټلې دي. پاکستان دوه واري دا ایشیا کپ په خپل نوم کړي. د دې ترڅنګ د شل اوریزه نړیوال کپ به د مارچ په 8مه نیټه په هند کې شروع کیږي. په دې ورلد کپ کې 14 لوبډلې برخه اخلي چې پکې به 15 دیش مقابلې ترسره کیږي.
د وینې ورکړې ژوند وژغوري تر عنوان لاندې د ژوند خیریه ټولنې لارښو په جلال آباد کې د بیلابیل رسنیو د خبریالانو ترمنځ د کرکټ ورځنۍ سیالي پیل شوې چې په لسګونو ځوانانو د تلسمیا د ناروغۍ لپاره خپلې وینې ورکړې او په سلګونو نورې خپل نمونه د وینې د ورکونکو په لیست کې ثبت کړل. په جلال آباد نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال بازمند عابد په رپورټ کې واورو.
د کرکټ دغه سیالۍ چې د جلال آباد ښار په سراج العمارت بڼ کې د جمعې په ورځ پیل شوې، د راتلونکي جمعې پورې به دوام وکړي چې په دې دوران کې به د ژوند خیریه ټولنې رضاکار او د ننګرهار د عامې روغتیا ډاکتران د ځوانانو د وینې ګروپونه معلوموي چې د اړتیا پر وخت کې به ترې وینه اخلي. د ژوند خیریه ټولنې یو تن مسؤل اکرام الله اکرام مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کرکټ سیالۍ د وینې د ورکړې د کمپاین په موخه پیل کړي دي.
هدف مو د وینې د ورکړې دودول دي. دلته موږ لږ تر لږه تر 700 پورې د تلسیمیا باندې اخته ناروغان لرو. د هغوی لپاره د وینې اړتیا ده چې هغوی لپاره موږ وینه برابر کړو. خدای یو ولسی ځای دی، دلته ډېر زیات ولسی خلک راځي. نو پیل مو د دې ځای نه وکړو. نن لږ تر لږه په سلګونه ځوانانو خپل د وینې ګروپونه معلوم کړي. په همدې شمېر باندې خلکو وینه ورکړه چې دا موږ لپاره د خوښۍ یو زیری دی.
د وینې د ورکړې په دې کمپاین کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر او د ملي ثبات ټولنې رئیس زیول حق امرخیل هم برخه واخیسته او خپله وینه یې د تلسیمیا ناروغانو ته عطیه کړه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه مدني فعالانو څخه چې نن یو وسیع کمپاین د ننګرهار ولایت د جلال آباد کې ترسره کړی دی، د دې عنوان لاندې چې وینه ورکوي او ژوند وژغوري. زه ترې مننه کوم او په دغه ځوانانو باندې غږ کوم چې دغه کمپاین کامیاب کړي او دغه کمپاین وغځوي ترڅو د دوی وینه کول سي هغه تنکی ماشومان چې د تلسیمیا په ناروغي باندې اخته دي نو د دوی دغه وینه کول سي چې هغه ماشومان خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
د ننګرهار پونتون رئیس بابرک مخیل هم یو له هغو څخه و چې خپل وینه د تلسیمیا ناروغانو ته ورکړه. نوموړي مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
چا وینې ترې نو وسخه چاس پر لو لویني ورکړې. انسان څومره بدرنګ دی، انسان څومره ښایسته دی. ما خو چې ته ولیدل ډېر ښایسته انسانان راټول شوي چې د بل لپاره وینه ورکوي، بل ته ژوند ورکوي او د بل ژوند ژغوري. زه په دې هیله یم چې هر څوک دا ژوند وژغوري.
د کرکټ دغه سیالۍ چې په څلورو ډلو د ژوند لاره بیان، د سولې سفیران، د امن غوښتونکي او د ولس خادمانو په نومونو سره تنظیم شوې وي. هر ډله به د یوې اونۍ په دوران کې له بلې ډلې سره درې لوبې ترسره کوي چې لومړۍ لوبه یې د ژوند لارویانو او د سولې د سفیرانو د لوبډلو ترمنځ وشوه چې د ژوند لارویانو په 12 اوورونو کې د سولې سفیرانو لوبډلې ته 100 منډې ادب وټاکه چې د سولې سفیران په دې وتوانېدل چې د 11 اوور په وروستي ګزار ټاکلي هدف ته ځان ورسوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.